تان دی مورد از عرفای مفید تان تشکر از شنونده عزیز هم. اما شماره دستگاه ثبت کننده پیام رادیو زودی را فراموش نکنین، 0796-061-061. در یک ساعت دیگر با همکارم رضوان مراد باشین. اوقاتتان خوش.
در زیاد تمنان ارزو غیاسی دوستانو دا یو سات اخبرونه دا سید قادر چلالوف پا تخنیکی هم کاری اوڑندکی یو پا کیاوره چه ولسمشر لسیاسی جهادی و مذهبی مشرانو سره پرون پا ارک ناست درلودلا او دا جمهوری اسد مقاماتوی چه افغان مشرانو دا دولت دا و سوال و مخالفانو پرونانده دا افغان دولت لدریز و تگلار ملاتر کرده. نور مسئلو پر هم ریپورتون او ری خو پا سر که پامو کرده دا افغانستان و نده دا ده ساعت مهم خبرونو تا. افغان ولسمشر په ارګ کې د افغانستان له سیاسي، جهادي او مذهبي مشرانو سره د هیواد د حالاتو په خاص ډول د امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د شیعهګانو پر زیارت او جمعه تروریستي بریدونه تروریستي عمل وبلل او هغه وغندل. او لوړ رتبه امریکایي مقامات وی هغه میزایل چې د یمن شیعه وسلوال پر امریکایي بیړۍ توغولې دي د ایران لخوا دې ډلې ته ورکړل شوې دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د هیواد د امنیتي وضعیت او د روانو حالاتو په اړه له سیاسي، جهادي او مذهبي مشرانو سره غونډه وکړه. د جمهوریت ریاست مرستیال وایم دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر د غونډې ګډونوالو ته چې په ارګ کې جوړ شوې وه د افغانستان د روان حالاتو په اړه معلومات ورکړل او ویل چې د افغانستان دښمنان غواړي چې د ناامنیو له لارې د پرمختګونو مخه ونیسي. د ښاغلي مینپال په وینا جهادي، سیاسي او دیني مشرانو د افغان حکومت له روانې تګلارې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پوځي عملیاتو ترڅنګ د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې هڅې هم ګړندۍ او پراخې شي. ولسمشر اشرف غني په داسې حال کې په ارګ کې له سیاسي، مذهبي او جهادي مشرانو سره ګوري چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیسته ده او په کابل او بلخ کې د عاشورا پر مراسمو په شو بریدونو کې لسګونه ملکی وګړي وژل شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د شیعهګانو پر زیارت او جمعه تروریستي بریدونه تروریستي عمل وبلل او هغه وغندل. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا د سه شنبه پر ورځ د کابل په مرکز کې د محرم پر ورځ د کارتي سخي په زیارت او چاریار جمعه باندې په وسلوال برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 30 نور زیات ټپیان دي. له بیړنیو پیښو سره د مبارزې مشترکې کمیټې پرون په کابل کې غونډه وکړه او د وروستیو جګړو د قربانیانو له کورنیو او متاثرینو سره د مرستو په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې چې مشري د اجرایي ریاست دوهم مرستیال انجینر محمد خان کوله، د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر هم ګډون درلود او اړینو خلکو ته د مرستو د څرنګوالي او لومړیتوبونو په اړه پکې بحث وشو. په غونډه کې په ځانګړي ډول د کابل په کارتي سخي سیمه کې د عاشورا پر مراسمو د شیو برید له متاثرینو سره په عجلو مرستو ټینګار شوی دی. له بیړنیو پیښو سره د مبارزې د ګډو کمیټې په غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوراکي پروګرام او د دې سازمان د بشري مرستو د رسولو د ادارې مشرانو هم برخه اخیستې وه. د جوزیان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مختلفو سیمو کې په وروستیو عملیاتو کې د دولت لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د جوزیان د امنیت قمندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته ویل چې د عملیات د ولسمشر د لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جوزیان ولایت په جرقدوق، درزاب او قوشتیپه کې ترسره شوي چې په پایله کې 40 وسلوال وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. لوړ رتبه امریکایي مقامات وی هغه میزایل چې د یمن شیعه وسلوالو پر امریکایي بیړۍ توغولې دي د ایران لخوا دې ډلې ته ورکړل شوې دي. د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین چې دفاع وزارت ورته د امریکا پر یوې جنگي بیړۍ د دریو میزایلو د برید په اړه معلومات ورکړي، پر حوثي وسلوالو د ترسره شوي ځوابي حمله ملاتړ وکړ. د امریکا سمندري پوځ پرون د لرې واټن ویشتونکو کروز میزایلو په واسطه د یمن د حوثي وسلوالو د رادار ځینې مرکزونه له منځه یوړل. جان مکین ویل د امریکا سمندري پوځ په دې ځوابي عمل سره کلک پیغام ورکړ چې دا ډول تیری به ونه زغمي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کربي هم ویلي چې حوثي وسلوالو ته دا میزایل ایران ورکړی دي، خو نوموړي دا هم ویل چې ښایي حوثیانو یو شمېر داسې میزایل د یمن له حکومتي ځواکونو نیولي وي. ایران په ښکاره د حوثي اغیانو ملاتړ د خدا ردوی چې ګواکې د ډلې ته وسلې ورکوي. د پاکستان حکومت د یو خبریال د ممنوع خروجولو په حق له خپل پریکړې دفاع وکړه. د نن ورځ پاڼې وتلي خبریال سیرل المیدا د پاکستان د حکومت او پوځ ترمنځ د اختلافاتو د یو رپورټ له امله ممنوع خروج اعلان شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نثار علی خان پرون خبریالانو ته ویل تر څو چې د دې رپورټ په اړه چې چارواکي بې بنسټه بولي د یو دولتي کمیسیون څېړنه بشپړ شوې نه وي، ښاغلی المیدا ته له هیواد څخه د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. سیرل المیدا د ډان د با اعتبار او رسپانی خبریال او د سر محرر مرستیال دی. د سوریې ولسمشر وایي په هیواد کې روانه کورنۍ جګړه د روسیې او لویدیځ ترمنځ د شخړې په یوه نوې صحنه بدله شوې ده. بشار اسد له روسي رسنیو سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې له څو میاشتو او څو اونیو راهیسې لیدل کیږي چې دا شخړه تر سړې جګړې زیات څه دي. بشار اسد پر ترکیې تور پورې کړ چې د داعش او کرد یاغیانو د ځپلو په پلمه په سوریه یرغل کوي. د سوریې ولسمشر دا هم په ډاګه کړ چې سعودي عربستان ورته پیشنهاد کړی دی چې کله ایران سره هر ډول اړیکې قطع کړي نو ریاض چمتو دی چې له ده ملاتړ وکړي. اخو بعد سوریا او ترکیه پر پوله پروند یو موټر بم چودنې له عمله لک تر لګه ولس کسان وشل شول. عیني شاهدانو او د سوریې د بشري حقوقو ډلو ویلي چې چودنه په باب السلام سیمه کې شوې او وشل شوې زیاتره وسلوال یاغیان دي. په دې چودنه کې 25 کسان شوبل دي چې د اتو روختي حالت نازک خودل کیږي. یو اونۍ مخکې هم دې سیمه ته نږدې د ترکیه پر پوله د داعش او ځان وژن کې پر هغه وسلوالو برید وکړ چې ترکیه یې ملاتړ کوي. دې حمله کې 25 وسلوال وبشل شول. او د پرتګال پخوانی صدر اعظم انټونیو ګوتریس د ملګرو ملتونو د نوي عمومي منشي په توګه وټاکل شو. دغه سازمان 130 غړو هیوادونو د پرتګال پخوانی صدر اعظم ته رایه ورکړه. د چې وشپېته کال عمر لري د بانکی مون ځایناستی بشي چې دوی دورې په همدې چوکۍ کار کړی دی. د ښاغلي ګوتریس د ماموریت 5 کلنه دوره د راتلونکي میلادي کال د جنورۍ په لومړۍ نیټه پیلېږي. ده د ټاکل کېدو نه وروسته وعده وکړه چې د نړیوال بحران د حل لپاره به منځګړتوب وکړي. ښاغلي ګوتریس د سوریې د بحران په باب چې د ملګرو ملتونو د اجنډا تر ټولو نوې موضوع ده وویل:
And I will be doing my best during these 2.5 months to prepare myself.
دی وایي زه به په دغو 2.5 میاشتو کې په ټول وس او توان هڅه وکړم څو ځان د ستونزو او اختلافاتو د پیژندلو لپاره تیار کړم، څو د یو صادق منځګړي او هغه چا په شان عمل وکړم چې خلک راټولېدو ته رابولي او راټولوي او خلک په دې پوهوي چې د هر ډول اختلافاتو پښتوالي اوس هم مهمه ده چې سره یو شي. ښاغلی ګوتریس زیاته کړه چې اوس د دې وخت دی چې د سولې لپاره مبارزه وشي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. جمهور ریاست وایي د ولسمشر او د افغانستان د سیاسي جهادي او مذهبي مشرانو ترمنځ په غونډه کې ټولو په یو وخت له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ.
د افغانستان د امنیتي قواو د ملاتړ ډاډ څرګند کړ. د افغانستان حکومت د اوسنۍ پالیسۍ ملاتړ وکړ.
یو شمېر پخواني افغان دفاعي او امنیتي چارواکي وایي چې د سیاستوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتون په هیواد کې یو ستره تشه رامنځته کړې ده. دا هم اوري چې د افغانستان 40% کې خلک د خوړلو لپاره خوندي نه دي یا د بېوزلۍ پر کرښه ژوند کوي.
افغانستان کې په شمیر سره وضعیت داسې نه دی چې موږ د پاره کې یو لویه فیصدي وښیو چې دا لاسته راوړنه ده.
او د نورستان اوسیدونکو او د خلکو استاذي وي چې دغلته له دوی سره د بیارغونې په برخه کې کړي ژمنې نه عملي کیږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان ولسمشر په داسې حال کې چې د هیواد په څو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی، په جمهوری ریاست کې د ملي سیاسي او جهادي مشرانو په ګډون یو مشورتي ناسته وکړه. د جمهوری ریاست د ارګ په اعلامیه کې راغلی چې د دې ناستې ټولو ګډونکوونکو د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او ورڅخه ملاتړ په باب ټینګار وکړ. سهیلا حسرت نظیمی په رپورټ لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال د واخان میناپال ازادۍ رادیو ته ویل چې دا لیدنه د هیواد په مهمو ملي مسایلو باندې د سلام مشورو په خاطر د ارګ په ماڼۍ کې شوې وه. د وویل
سلاش مشوره هم له سیاسي ملي چادي او ديني رهبرانو مشرانو سره د یواد د عمومي وضعیت د ارزونی پاړه باندې ول د دوه مشورو مخه پر مهمه ملي مسایلو نه کمیونټي او دفاعي مسایل د دشمن سره مقابله د سولې د بهیر لا غشتلتیا او د اقتصادي پرمختیا او ظرفیت جوړولو پر سر باندې بحث.
جمهور رئیس له سیاسي ملي جهادي او ديني رهبرانو او مشرانو سره په غونډه کې وویل زموږ ملت په بیساري توګه له سترو ستونزو سر پورته کړی، خو له بده مرغه چې دښمن په پرله پسې توګه هڅه کړې د ناامنیو د رامنځته کولو له لارې د هیواد د پرمختګ مخنیوی وکړي. جهادي مشر او د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات چې په غونډه کې برخه اخیستې وه د ازادۍ راډیو ته وویل
هغه تعهد چې افغانستان په بروکسل کانفرانس کې نړیوالې ټولنې سره کړی دی، نړیوالې ټولنې د افغانستان د دولت او ملت سره کړی دی، ماغي کې ډېره پاملرنې وړ خبره داره چې اداري فساد سره مبارزه وشي او داسې حالت نه کړی چې دا اداري فساد آئندہ کے ضمن کو دیر رغبت انتشافی پروزوں میں متاثر ہونی چاہیے. دوستان و اکثر اقوامی جمہور رئیس حامد کرزی اور نور استاد سیاف نور دوستان و پنوبل سر خبریں مکمل ٹول تعید دار کے جنگ تر څنګ د سولې پروسه ته اهتمام کو.
قاضي محمد امین وقات زیاته کړه چې د غونډې اکثرو ګډونوالو د سیاسي، امنیتي او پراختیايي مسایلو د لا ښه مدیریت او په دې برخه کې د همغږۍ او سلا مشورو په اړه ټینګار وکړ او ټولو غوره وبلله چې د سولې پروسه باید لا نوره هم اهتمام شي، او څرنګه چې له ګلبدین حکمتیار سره د سولې موافقه لاسلیک شوه له نورو وسلوالو مخالفینو لکه د طالبانو د ملا محمد رسول له ډلې سره چې سولې ته تیاری ښودلی هم تمام شي.
افغانستان ټولو سیاسي، مذهبي او قومي مشرانو د افغانستان ولسمشر ته خپل وړاندیزونه او خپلې مشورې وړاندې کړلې او د افغانستان د امنیتي قواو د ملاتړ ډاډ یې څرګند کړ. د افغانستان د حکومت د اوسنۍ پالیسۍ ملاتړ یې وکړ او د هغو د اقتصادي برنامې څخه هرکلی وکړ.
جمهور رئیس په غونډه کې د هیواد د وروستیو پیښو په هکله وویل د افغانستان د پرمختګ دښمنانو غوښتل چې د وارسا او بروکسل کانفرنس لاسته راوړنې او همدارنګه له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامې لاسلیک کول کمرنګ وښيي. د افغانستان ولسمشر د لویو ملي مسایلو په برخه کې د هیواد د بیلابیلو اقشارو سره د سلام مشورو په لړ کې د غرض پرون د یو ویډیوي کانفرنس له لارې د څلور دیرشو ولایتونو له والیانو، د علماو او د ولایتي شوراګانو له رئیسانو سره هم د هیواد د عمومي وضعیت په ځانګړي ډول د وروستیو جریانونو او راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې.
پر راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر اشرف غنی پرون په ارګ کې له سیاسي، جهادي او مذهبي مشرانو سره د افغانستان د حالاتو په خاص ډول د امنیتي وضعیت په اړه چې په دې وروستیو کې خراب شوی دی خبرې وکړې. د امنیتي وضعیت په اړه چې کله خبرې کیږي نو لومړی په سر کې د هلمند او د هلمند د اوږدې جګړې یادونه راځي. هلمند په دې څو کلونو کې د جګړو شاهد دی، خو په دې وروستیو کې دا جګړه د لشکرګاه یا د هلمند د مرکز پولو ته هم رسیدلې ده. همدا شیبه زمونږ همکار محمد الیاس دایی له سیمې د تلیفون په لیکه کې د دای صاحب خبرونې ته په خیر راغلی. پرون موږ د هلمند لوالي سره خبرې وکړلې. ښاغلي حیات ویل چې څو ونې به دا جګړه دوام وکړي، خو په وروستیو کې به بیا افغان امنیتي ځواکونه سیمه تصفیه کړي. اوس هم د لشکرګاه شاوخوا جنگ دوام لري.
مراد صاحب سلامونه، دغه اوس د تاسو سره خبرې کوم. د لشکرګاه په شمال کې د دوهمې امنیتي اوزې پر کمربند باندې چې د بیټ ون په مربوطاتو کې البته موږ اوریدونکي پوهېږي دغه ښار یوه برخه ده، پر کمربند خال خال ډزې کېږي او دغه رنګه سهار د څو شېبو دپاره د لشکرګاه په لویدیځ کې د بولان په سیمه کې پر درېمه امنیتي اوزه باندې هم نسبت سخته جګړه وسوه، خو اوس فعلا وضعیت آرام دی. اما په مجموع کې برای ماښام شپه د نورو شپو په نسبت آرام و او خاص شدید جګړې نه دي او نه هم د شهر نه د پیریډین کوپیشي توپونو ډېر اذیت او مزاحمت موجود.
په دې ټولنیزو شبکو کې ویډیو خبره شوې ده چې یو شمیر سرتیري خودل کیږي چې ګواکې دا په هلمند کې نیول شوې دي. دغه راز داسې اوازې هم وي چې یو شمیر سرتیري افغان مقامات په هلمند کې د سرتیرو د تلفات په اړه واضح او رښتیا خبره نه کوي. دغلته مقاماتو سره، امنیتي مقاماتو سره، د ملي اردو مقامات سره که تاسو خبرې کړي وضعیت په څه ډول دی؟ کافي ځواک موجود دی په هلمند کې او آیا کومه ستونزه ده چې دوی نه غواړي خلک ترې خبر شي؟
دقیقاً مراد بدغه او تو کلاب خانته د دې جو پات موږ د پاکستان ایوان کول اردو د کمانډان بریج جنرال ولی محمد احمدی څخه پوښتنه وکړه. هغه د سرتیرو د اثر ټوب مثلا او د تکلیفو مثلا په کلا کرات کړل اته د وی دقیق ډیر تلفات هم رات کړل. مګر د پولیسو او اردو ځینې منابع وایي چې د نادالی ورسوالی د چانجیر او دغه رنګ د لشکرګاه د تلورین او زی باباجی د کمربند سیمې چې دریش پروان دی او سوال ته پاتې سولې کدی چې د ملي او سرحدي پولیسو نږدې پنځه اتیا تر نوي تنو پورې وژل شوي دي. او فاینل کې د ملي اردو د شپېتو نه تر اویا تنو پورې چې یوه برخه یې د دې کسانو د ویډیو هم خپره سوله چې ویل کېږي د نادالی د زرغون کلي په یوه مکتب کې دغه په یوه ښوونځي کې دا ویډیو اخیستې ده. دا ورته والته تسلیم شوي دي. اما چارواکو مجموعې دا مسله رد کړې ده، ویلي دي چې سرتیري نه دومره مرجوب لري او نه هم چاته تسلیم شوي دي. یو څو شېبې مخکې مو د هلمند د امنیت قمندان اکانور کنتو سره خبره وکړه. هغه وایي چې په هغه کسانو کې چې تاسو ویډیو لیدلې ده او یا فکر کوم سوال ته تسلیم شوي دي پولیس وجود نه لري. اما هغه منابع چې د پولیس څخه د نومي خبرو په چارته ځانګړي اړیکو معلومات ورکړي هغه وایي چې ډیر شمیر اردو خو یو شمیر پکې سرحدي پولیس او ملي پولیس هم شامل دي.
د جګړې په دې منځ کې چې اخوا وسلوال اداوي کوي، خو افغان امنیتي ځواکونه خبرې کوي د هلمند په خاص توګه بعد د لشکرګاه په کوم سیمو کې چې جګړه روانه ده، دای صاحب د دې زی ولس په حال کې ده، عام خلک په څه وضعیت کې دي؟
مراد صاحب وضعیت ډېر بحراني دی. د یو پښین اورین پیل دی مخکې د نادالي ناوی او ګرنچور ولسوالۍ د نامې څخه ډېر خلک لشکرګاه او لشکرګاه نږدې سیمو بولانو دوه موضوع دغه سیمو ته راکډه شول. اوس هغه خلک لشکرګاه ته د نږدې څو نامې له امله بیا مجبور دي لشکرګاه په منځ او ځینو سیمو کې اړوي. هوا ته د ښار خپل اصلي ډېر اوسېدونکي دا اوس په ډلو ډلو باندې موټر د لشکرګاه څخه وځي او کندهار ته سرونه پناه کوي. موږ تېره ورځ د کندهار د ځینو سړي ته خبرونه درلودل چې د هلمند په یواځ په یواځ د هلمند یو څلور شپېته کورنۍ تللي دي چې بیا د دې ولایت د کندهار ولایت د سرحدونو قبایلو چارو د ریاست په مېلمستون کې اړولي او هلته د ځینو مواد د ریاست لخوا هغوی ته خوراکي توکي او د ځینو میاشتو لخوا ځینې خیمې اوچان هم ورکول کېږي. خلک په یو ډول ویره کې دي او ډلې ډلې کسان د خپلو کورنیو اولادونو او خپلو توکو سره د لشکرګاه سره وځي. یعنې د وروستیو جګړو د ښار پر وضعیت ډېر بد اغېزه کړې ده. د ښار ډېر زیات دوکانونه د ډېرو سیمو دوکانونو خاص ډول د جګړې نږدې سیمو ته بازارونه تړل شوي دي او اکثره خلک داسې کوشش کوي چې د دې ښار د احتمالي سقوط خوبونه او خبرې رښتیا شوي دي او شاید د ښار وسلوال ونیسي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. محمد الیاس دی چې د هلمند او په خاص توګه د لشکرګاه ښار د روان وضعیت د غلطه د خلکو د ستونزو او د روانه جګړې په اړه ورسې معلومات در سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو او یو شمیر په خوانی افغان دفاعي او امنیتی چارواکي وي چې د سیاستوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د همغږي نشتون په هیواد کې یو ستر تشر رامنځته کړی ده. خو جمهوریت ریاست دا انتقادونه ردوي او وایي چې د حکومت د رهبرۍ او امنیتی ځواکونو ترمنځ ښه همغږي رامنځته شوې ده. په دې اړه ابراهیم صافی رپورت لري.
د افغان دولت ځینې مخکینی امنیتي او دفاعي مسولین وایي تر هغه چې د سیاسي قشر او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ ستونزه حل نشي نو افغانستان به هوسایي ونه ویني. د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح د پنځشنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې په نوم بنسټ د پرانیستلو په مراسمو کې وویل سره له دې چې افغان ځواکونه له وسلوالو سره په میړانه جنګیږي خو سیاستوال ورنه ملاتړ نه کوي.
پر اصل همسویی، هماهنګي و همدلی
اصلا په واقعي د موجوده سیاسي قشر او وسلوال ځواک ترمنځ همغږي نسته. هغه چې جنګیږي د رهبرۍ په بیلابیل برخو کې د یو با معنویت قشر په لټه کې دي چې په خوشنۍ سره داخله حرارت پسې زیاتیږي.
هر روز بزرگتر میشه.
نموړی امنیتی ځواکونو ملاتړ د ټولنې د ټولو ډلو مسولیت یاد کړ او ټینګار وکړ چې امنیتی ځواکونه نه باید له پامه وغورځول شي. دا لومړی ځل دی چې له افغان امنیتي اتلانو سره د مرستې په نوم یو بنسټ د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل لخوا فعاله کیږي. د دې بنسټ هدف د هغو امنیتي ځواکونو له کورنیو سره مرسته کول دي چې په جګړو کې وژل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. خاغلی نبیل د دې بنسټ مسؤول په دې اړه وویل: دی وایي د دغه حمایوي او ملاتړ کوونکي بنسټ جوړول هیڅ ډول سیاسي او اقتصادي هدف نه لري، او د دې بنسټ فعالیتونه یوازې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو نه معنوي ملاتړ او له هغوی نه د ملاتړ جلبول دي. د ملي امنیت پخواني سلاحکار رنګین دادفر سپانتا هم وایي: هغه کسان چې له خلکو او هیواد دفاع کوي باید ملاتړ ترې وشي، او له هغو سره یې توپیر وشي چې د پردیو په اشاره افغانستان ورانوي. او خو د وسلوال پوز پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی د امنیتی ځواکونو تلفاتو ته په اشاره وایي چې د دغه ځواکونو په رهبرۍ کې سیاسي مداخله کیږي.
خو زه د نوي ملي اردو په حق له خبرې وکم، څوارلس کاله کیږي چې دوی شپاورس په جنگ کې دي. جنگ نه ستړي شوي دي، تومانه شوي دي. هغه څه چې لازمه ده د دوی اکمالات په وخت او زمان نه اجرا کیږي. هوایي حمایه هغه څه چې لازمه ده لا تر اوسه هم نشته. متاسفانه په رهبریو کې سیاسي اړخونه، سیاسي ملحوظات متاسفانه چې لاس لري او دخالت لري.
له دې مخکې څو ځله د امنیتي ارګانونو د رهبرۍ ترمنځ د همغږۍ پر نشتوالي انتقادونه شوي دي. خو د دغو اندېښنو او انتقادونو په ځواب کې د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له یوې قوي سیاسي اجماع برخمن دي او ملاتړ یې کیږي.
د حکومت ډیر وخت او امکانات پر امنیتي ځواکونو لګول کیږي. هر ورځ ولسمشر د اعلی سرقمندانۍ غونډې لري. له قول اردوګانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په تماس کې دی. د ولسمشر ډیر اړیکه د قول اردوګانو له قمندانانو او امنیتي ځواکونو سره ده.
رحمت الله نبیل چې له دې مخکې د ملي امنیت رئیس هم وو، وایي چې له امنیتي ځواکونو هر اړخیز ملاتړ په هیواد کې د ثبات او سولې د ټینګښت سبب ګرځي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان څلوېخ په سلو کې خلک د خوړلو له پلوه خوندنی دي یا د بېوزلۍ پر کرخه ژوند کوي. دا خبره په افغانستان کې د خوړلو د نړیوال سازمان چارواکي د افغان دولت د رسمي شمیرو له مخې کوي او وایي چې دوی په ګډه له افغان دولت سره هڅه کوي چې د لوږې سطح راکم کړي. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې د خوړلو د پالیسۍ یوې نړیوالې تحقیقاتي ادارې موندلې چې له 2000 میلادي کال راهیسې مخ پر ودې هیوادونو کې د لوږې اندازه 90 فیصدو کې راکمه شوې ده. فریبا ظاهر په کابل کې د خوړو د نړیوال سازمان له ویان وحید الله امانی سره مرکه کړې او په سر کې د یاد تحقیقاتي ادارې د موندنو په اړه ترې پوښتنه کړې.
نړیواله کچه د دبليو ایچ پی او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې نظرات ادارې هم چې کوم لاسوړنې لري او کوم ارزیابي یا غرضونې لري، یو څه خوالی راغلی دی، پرمختګ شوی دی. 200 میلیونه کسانو په شاوخوا کې تر هغې زیات کسان چې د نړۍ په کچه له لوږې نه خلاص شوي دي. یعنې هغه کسان چې له لوږې سره مخامخ وو، د 200 میلیونه په شاوخوا کې کسان دي. دا د 1992 نه تر 13 کال پورې یا تر 6 کال پورې شپري دي، ارزونې دي چې کوي. نو دغه خپله کېدای شي چې موږ ولا سره اړونه وګړو د نړۍ په سطحه.
بله، په افغانستان کې د لوږې اندازه څنګه ارزوي؟ آیا د تیرو کلونو پرتله څه توپیر پکې راغلی که څنګه؟
مشخصا یا په ځانګړي توګه په افغانستان باندې خبره وکړو، افغانستان کې د پښتنې سره وضعیت داسې نه دی چې موږ د پاغې کې یو لویه فیصدي وښیو چې دا لاسته راوړنه ده او خلک د خوړو د خوندیتوب له پلوه ښه ښه روان دي. که تاسو وګورئ، دبليو سي خو یوه اداره ده چې دوی ارقام نه ورکوي. موږ معمولا خپل پروګرامونه او خپلې مرستې د افغانستان د احصایې مرکزي ادارې د ارقامو په بنا چې هغه ارقام هم د ملګرو ملتو د انجوګانو د افغانستان د دولت سره په ګډو ارزونو لاسته راځي. موږ د هغې په بنا باندې خپل پروګرامونه او مرستې عیاروو. نو دغه ارقام که موږ د تیرو څو کلو سره مقایسه کړو، داسې خاص توپیر په کې نه راځي. کله پورته ځي او کله کار ته راځي، هغه هم 2%. یعنې دغه همدغه د 6 کال آخرینۍ ارزونې که موږ په پام کې ونیسو، د دې حاصلاتو د ټولولو د مخې هر کال د خوړو او د زراعت ارزول یو کړی یا ګروپ چې د ارزول ته سره کوي هغه کې مونږ په دې خوړو نه پلو د خلکو خوندیتوب کې ډیروالی ګورو یعنی د 2014 کال نه را په دې خاط د 3,00,000 په شاوخوا کې کسان نور په دې شمیرو کې اضافه شوي دي یعنی او ډېر داسې کسان نور شته دي چې هغه په داسې یو حالت کې دي چې وضعیت نه دی ډېر د اندېښنې وړ نه دی خو د لوږې سره مخامخ دي اما که ورته مرستې ونه رسېږي کېدای شي چې هغه هم ډېر شدید د خوړو لپاره د نه خوندیتوب سره مخامخ شي یعنی افغانستان کې وضعیت که مونږ ووایو چې لاسته راوړنه ده لاسته راوړنه خو طبعا که دا مرستې نه وای نو کېدای شي وضعیت دې نه هم خراب وای اما دا چې مونږ ارقام ټیټ کړي وای د خلکو په شمیره کې کموالی راغلی وای بدبختانه چې ډېر پکې تصور نه لیدل کېږي
کومه خبره چې تاسې کوئ کومه فیصدي چې تاسې یادوئ چې کله لوړ دي کله کښته راځي او دې ته د لوږې فیصدي وایست په عمومي ډول کوم حد ته تاسې لوږه وایست یا لوږه ویلی سو یا معیار د لوږې څه دی چې دغه فیصدي تاسو ته ښیي
بالکل ګورئ دلته اوس څو کټګورۍ دي یو هغه خلک دي چې هغوی شدیداً د لوږې سره مخامخ دي یعنی څه نه لري چې وی خوري چې دا آخري شمیره سخت کال دغه د یو اشاره شپږ میلیون کسان په بر کې نیسي چې یعنی دا هغه خلک دي چې دوی هیڅ نه لري چې ویخوري یعنی دوی په خپلو خپلوانو باندې اتکا کوي دغه ډېر خطرناک حالت ځکه دی چې دوی هغه د معیشت یا د ژوندانه کوم وسایل چې دوی په لاس کې دي هغه که نن خرڅوي نو دوه میاشت بعد هغه به یوه میاشت په ګزاره وکړي یا دوه میاشتې ګزاره وروسته د هغې نه هم د لاسه ورکوي بیا به هېڅ دوی نه لري په لاس کې دا یوه کټګوري خلک دي بل کټګوري خلک مونږ هغه خلکو ته د خوړو لپاره نه خوندي وایو چې دوی یو څه لري چې ویخي اما کاملا یو مغذي غذا چې دوی باید د ورځې په یو انسان لپاره ضرور ده هغه په کامله توګه نه ورته رسېږي دریمه کټګوري هغه خلک دي چې د اوس لپاره یو څه لري اما کېدای شي چې په ورته ورسره مرستې ونه شي په راتلونکي کې په لنډ مودو کې دوی هم داسې یو کټګوري ته ولاړ شي چې بیا به یا لږ څه لري او یا به هېڅ نه لري بل خبره په دې کې دا هم په پام کې نیول کېږي چې پیزا یا خوراکي توکي په بازار کې موجود دي اما د خلکو سره یې وخت نشته چې دوی واخلي راوینیسي او هغې نه استفاده وکړي دغه ټول هغه کټګوریانې دي چې په مجموع کې د افغانستان دولت کوم ارقام چې دي بیا هم د ټینګار کونچ ارقام د ډبلیو سي نه دي ارقام د افغانستان د دولت دي یعنی په حدود د 40% افغانستان کې خلک د خوړو لپاره خوندي نه دي او یا داسې دي چې هغه د فقر یا د بېوزلۍ په کرښه باندې ژوند کوي
یعنی دغه د لوږې فیصدي لوړوالی یا کښتهوالی چې تاسې یادوئ دغه ټول کټګوریانې پکې شامل دي
دا ټول کټګوریانه په دې کې شامل
دي او یو نظر دا دی چې د ملګرو ملتونو د هغه پلان د پرکولو لپاره چې وایي باید تر 2030 کال پورې د نړۍ په سطح لوږه له منځه ولاړ شي نو باید هڅې ګړندۍ شي نو اوس پښتنه مې دا ده چې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه ورته وکړه د افغانستان په څیر یو هیواد کې چې جګړه روانه ده بېوزلي او بیکاري پکې ډېره ده اقتصادي خراب دی نو د لوږې د له منځه وړلو لپاره څه کېدای شي او څنګه د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي
بالکل د ملګرو ملتو او په ټوله کې د حکومتونو تعهد یا ژمنه همدا ده چې د 2030 کال په پای کې باید نړۍ له لوږې خوندي وي افغانستان هم د نړۍ یوه برخه ده او موږ د افغانستان د دولت سره په ګډه خپلو هڅو ته دوام ورکوو موږ په دې برخه کې د افغانستان د دولت هغه نوښتونه چې دي موږ د هغې حمایه کوو یا هغې ملاتړ کوو او دوی سره په هر برخه کې لاس ورکو کومکونه تر سره کوو تر څو افغانستان یو وزارتي هیواد دی که دلته واقعا شرایط مساعد شي اوضاع اجازه ورکړي افغانستان کېدای شي چې دغه هدف ته په ټاکلي حتی د هغې نه مخکې موده کې ځان ورسوي اما د افغانستان کې ستونزه تاسو وینئ چې جګړې ناامنۍ وچکالۍ دغه ټول لاملونه د دې باعث کېدای شي چې دغه هدف زه نه وایم چې د هدف ته به ونه رسېږي اما ستونزې به په دې لاره کې پرتې وي
په افغانستان کې مو د لوږې د فیصدۍ او د غراز د بېوزلۍ په اړه د افغانستان د نړیوال سازمان د خوراک د نړیوال سازمان د استازي او ویان څرګندونه واورېده جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت د شریف
په هنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونې پروګرام خبرېږي. اوس لس نیمې بجې شوې دي. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ده. جمهوری ریاست وی د افغانستان سیاسي جهادي او مذهبي مشرانو پرون په ارګ کې له ولسمشر سره په کتنه کې له افغانانو د ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ او د سولې د هڅو په بریالیتوب ټینګار وکړ. پاکستان حکومت په کابل کې د شیعهګانو پر زیارت او جماعت وروستي بریدونه تروریستي عمل بللی او هغه غندلې دي. له بیړنیو پیښو سره د مبارزې مشترکې کمیټې پرون په کابل کې غونډه وکړه او د وروستیو جګړو د قربانیانو له کورنیو او متاثرینو سره د مرستو په اړه خبرې وکړې. لوړ رتبه امریکایي مقامات وی هغه میزایل چې د یمن شیعه وسلوالو پر امریکایي بیړۍ توغولې دي د ایران لخوا دې ډلې ته ورکړل شوې دي. د پاکستان حکومت د یو خبریال د ممنوع الخروج په حق له خپلې پریکړې دفاع وکړه. د ډان ورځپاڼې وتلی خبریال سیرل المیدا د پاکستان د حکومت او پوځ ترمنځ د اختلافاتو د رپورټ له امله ممنوع الخروج شوی دی. د سوریې ولسمشر وایي په هیواد کې روانه کورنۍ جګړه د روسیې او لویدیځ ترمنځ د شخړې یوه نوې صحنه ده. د سوریې او ترکیې پر پوله پرون د یو موټر بم چاودنې له امله لږ تر لږه 11 کسان ووژل شول. او د پرتګال پخوانی صدر اعظم 68 کلن انتونیو ګوتریس د ملګرو ملتونو د نوي عمومي منشي په توګه وټاکل شو. وړاندې خبرونه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اورئ. فوایده مې وزارت لخوا د کړو ژمنو نه عملي کېدو په عکس العمل کې د نورستان ولایتي شورا دروازې وتړل شوې. وکیلان وایي تر څو چې د نورستان د مرکز پارون او د کونړ نورستان ترمنځ د سړک رغولو چارې پیل نشي دوی به خپل کار بند وساتي او که بیا هم کومه نتیجه ورنکړي نو د ارګ او د یاد وزارت مخته به خیمه وهي. په دې اړه لسیمې روحله انوري رپورټ لري.
د نورستان ولایتي شورا رئیس سعدالله پندزوی ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر غنی په وړاندې دوی سره د فوایدامي وزیر ژمنه کړې و چې په روان المریز کال کې به د نورستان او کونړ ترمنځ د سړک قیر کولو چارې پیل کړي او همداراز یې وعده کړې و چې د نورستان مرکز پارون ټول سړکونه به قیر کوي خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده پلې کړې. هغه وایي د وعدو نه عملي کولو د دفتر تړلو ته اړ کړل او تر هغه به خپلې کاربندۍ ته دوام ورکړي چې څو یاد وزارت خپلې کړې ژمنې نوې عملي کړي.
اعتراض د سرک قیر په ارتباط باندې وو او زیربنای پروژو ته نورستان کې توجه نه ده شوې. دا دوه موضوع چې یو مونږ اعتراض په شکل باندې دروازه د ولایتي شورا 15 ورځې پورې تړو او که 15 ورځې پورې زمونږ غوښتنې وزارت فواید عامه د نورستان مرکزي سرک قیر په ارتباط باندې قانع کننده جواب راکړ خو مونږ خپلې دروازه بیرته د ولس په مخ خلاصو او خپل فعالیت ته دوام ورکوو. که را نه کړم بیا مونږ تر مرکز پورې ځو پارلمان دروازه کې مونږ خیمه درو.
د نورستان اوسیدونکي هم وایي چې نور د مرکزی دولت د ډیرو ژمنو او دوی ته د نه پاملرنې په تنګ شوي او کوم قدم چې ولایتي شورا پورته کړی نورستانیانې ملاتړ کوي.
زما نوم ماجی محمد ګل دی. د ولایتي شورا کوم اعتراضیه غونډه چې درلوده مونږ په دې کې ډېر خوشحاله ځکه چې نورستان خلک په طول د تاریخ محروم پاتې دي. بیا دیو چې عمده خواست دغه د سړکونو د ودانۍ لپاره دی. کله چې مثلا یو مریض ولادت تیخوشی یا نور موضوعات تیخوشی په هفتو صحیح مراکز ته نه رسېږي په لاره کې جانی تلفظ منځ ته راځي ځکه مونږ قومي سپینګیری د ولایتي شورا کوم اعتراض چې کړی دوی سره سل فیصد مونږ ولاړ یو.
محمد عیسی د عوامه ولسوالي اوسیدونکي. 15 کال کېږي چې موقت دولت نیولې تر انتخابي دولت پورې نورستان یو څو مسایل دي چې مثلا عمده مسایل دي سړکو مسایل دي. زه مونږ اشتباه نه کوو په دې چې نورستان تشا دسه انکشاف متوازی په شګه چانه دي کتلې او خاص کر مرکزی دا
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي رادیو ته و منل چی د فوائد می وزارت لخوا شوی جمنی تر اوسه نه دی عملی شوی او کوم کار چی ولایتي شورا کړي دا یو مدني حرکت او د دوی حق دی. د نورستان مرکز پارون و عامه ولسوالی او نورو سیمو ته د کونړ په پیج او چپه دره کې سرک غزیدلې چې ټول کندو کپر او ګډوډ دی چې لامل یې د دواړو ولایتونو اوسیدونکو خپلو کورونو ته د تګ راتګ پر مهال ګڼو ستونزو سره مخ وي. که چیرته زر تر زره په یاد سرک کار پیل نشي نو ډیر نور ځایونه یې هم د ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو نن سبا د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو بازار ډیر ګرم دی. هر یو تن ایډی جوړ کړي اکثره د خپل ورځنی کار او روزګار وستلی دی. کچیرته څوک میلمه لاړ شي نو کوربه هم په موبایل او فیسبوک مصروف وي او میلمه هم. یو شمیر خو یې دنجونو او په مستعارو نمونو ادرسونه جوړ کړي دي. ټول ورځ د نورو په سپکولو او په عذابولو مصروف وي. په نننی ګردی میز کې موږ د فیسبوک په ګټو او زیانونو خبرې کوو او په دې هم غږیږو چې ټولنیزې رسنۍ څنګه باید وکارول شي. په ګردی میز کې را سره د سید جمال الدین افغان پوهنتون استاد عنایت الله شهاب، د عمرا خان لیسې استاد صادق الله او د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصل احسان الله احساس میلمانه دي. درې واړو ته ستړي مشي او هرکلی وایو. استاد عنایت الله شهاب، لومړی تاسو راته ووایئ چې په نننی وخت کې اوس وخت کې دغه د ټولنیزو رسنیو او د فیسبوک اهمیت څومره زیات دی؟
اول خو انور صاحب تاسو ته د ګردی میز ملګرو ته سلامونه او هیله تقدیموم. استاد اوریدونکو ته او څنګه چې تاسو مقدمه کې ویل انور صاحب، فیسبوک د ټولنیزو رسنیو یو بیلګه ده. عموما اکثر شیان دو وجه لري، یو خی یو بدی. دا قلم ډیر ښه دی، الله پاک قرآن کې ذکر کړی دی یو ښه وسیله ده د خوشی لپاره پیدا کړی ده. حکومت یې غلط استعمالو، همدا قلم دې ډیر غلط غلط ځای کې استعمالېدی شي. همدارنګه فیسبوک د نړۍ د متمدنو وسیلو نه د ایصال او موصول د رسیدلو او نقلولو یو ښه وسیله ده. د نوي حالاتو او د زر خبرېدو یو ښه وسیله ده.
بالکل.
خدا چې زمونږ علمونه دغه نه قاصر دي، لنډ دي، تحصیلي کچه هم دغه اندازې ته نه رسېدلې چې فیسبوک څنګه استعمال کړو، څنګه ترې ګټه واخلو. نو دا کمزوري زمونږ ده. دلته په نړۍ کې خلک د فیسبوک نه استفاده کوي، خو د یو څو سکنډونو منټونو لپاره هغه ډیر معلومات پې ځان سره دغه کوي. خو مونږ دلته زمونږ افغانستان او کونړ دا ټولنه داسې ده چې د فیسبوک دغه نوم سره مونږ آشنا شوي یو. هر کس موبایل اغستې، ماشوم اغستې، ځوان هم اغستې، تعلیم یافته هم اغستې، بې تعلیم هم اغستې، خو په دې بیا ډېر کم پوهېږي چې دا څنګه استعمال. نو دلته منفي اړخ زیات دی، تاوان یې زیات دی د ګټې.
بالکل.
نوره ښه وسیله ده.
مننه احسان الله. احساس، ستاسو په نظر باندې په نن وخت کې لکه څنګه چې استاد ویلې د فیسبوک نه کومې ګټې خلک اخلي؟
مننه. سلامونه انور صاحب تاسو ته، دواړو استادانو ته هم سلامونه او درناوی. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې به وایم انور صاحب چې تاسو ویل نن سبا فیسبوک څنګه استعمالیږي او په کوم مقصد باندې دا جوړ شوی دی. نو فیسبوک مختلف استعمال لري په مختلفو ملکونو کې. زمونږ په وطن کې څنګه چې استاد یادونه وکړه، هم یې ګټې ډېرې دي، هم یې تاوانونه ډېر دي. که څه هم فیسبوک ښه ذریعه هم کېدای شي د مطالعې لپاره، خاصتا د زر خبرېدلو لپاره، ښه د نوو ملګرو د پیدا کولو لپاره، د اړیکو د ټینګولو لپاره یوه ښه وسیله ده. خو په ټوله کې کوګورو زمونږ ځوانان او دغه زمونږ د ټولنې زیاتو خلکو ډېر وخت بیا فیسبوک ته ورکړی دی، نور ډېر کارونه یې پرېښي دي. نو په دغه ځای کې بیا د فیسبوک تاوانونه ډېر دي، او که جوړ شوی دا په ښه نیت باندې جوړ شوی دی. نو په نورو ملکونو کې فیسبوک ډېر ښه استعمالېږي، استعمال یې ډېر ښه دی، د قومونو د یووالي دپاره، د اتفاق دپاره او د ښو پلانونو دپاره استعمالېږي. خو بدبختانه په افغانستان کې بیا هغه استعمال نه دی. دلته تل سم پالنه، دلته بیا هم تعصب د فیسبوک د لارې خپرېږي. نو دلته فیسبوک استعمال که څه هم تاوانونه ډیر دی خپل یو اندازه ګټي همشته که شخص اندزان پاره درته وایي منوري سی خپل ډیره مطالعه په فیسبوک کې کومه او ل فیسبوک نه ډیر استفاده کوم.
من صادق استاد تاسو راته دا وایي چې نن سبا په کونړ کې په ځانګړي ډول باندې ځوانان د فیسبوک نه کوم قسم ګټه اخلي؟
ورسی تاسو ته اوریدونکو ته سلام. زه به تاسو د مبارک د نبی رسول الله حدیث وي. نبی رسول الله حدیث دی من سلیمان مسلمون من لسانه و یده. الله تعالی مسلمان هغه څوک دی چې دغه ژبه او د لاس تر سره خلک په امان کې. په کونړ کې خو زه فکر کوم چې دا فیسبوک دا د لاس د ضرر لپاره یو مهمه ای وډیره اور مختللی مشهوره اله ده. مونږ چې ګورو څونه د ځوانانو سره مقتل په زیات دي چې علمي اثرات یو علمي خبرونه یو علمي لیکنه خبره شي یو ټولنه کې مخ پر وړاندې راشي یا یو سړی اخلاق دین زده کړي د ټولنې هغه اهمیت پکې زده کړي دا پکې بخیر درې کېږي نه په زیات دي چې د علم لپاره استعمال شي د معلوماتو لپاره استعمال شي د خلکو سپکاوي لپاره استعمالېږي په دې کې قومي شخړی جنگونه د خلکو سپکاوی کی د اصل کاله کیږي چې دا قوم د پښتانه د بل چی سره د ټکنالوژي سره مینه ونه کړل. اصل کاله کیږي ټوپک سره مینه ده اوس په کله فیسبوک دا غن دیوال شو. اصل کاله کیږي ټوپک راخل او ډز دا حالات دي خلک عثمان وجل کیږي افغانان پښتانه وجل کیږي په اصل کاله کې به پښتانه ټوپک د مین نه غیر ټکنالوژي سره مینه ونه کړي. چې باید کړي وي چې ټکنالوژي جو جوړه کی یو وسایل جوړ کی د خپل ټولنې او د خپل ملت لپاره دوی استعمال کی. فیسبوک بل چا جوړ کړی دی او د خلکو دا یو مسلمان د زورولو په خاطر باندې استعمال کړي
ټوپک
هم بل چا جوړ کړي استعمال مونږ خایسته ډیر استعمال کړي. فیسبوک هم بل چا جوړ کړي بل چا پکار کړي دوی پیسې دا خو د افغانانو د ګټه نه دي دا چاته د کمپنۍ تر ګټه زی چا چې جوړ کړي د وخت ځای مونږ ته پاتې کیږي. اسی کدی ابتدایي د متوسطي د شاګردانو په اندازې وګورو تقریبا چې 15-30% د ماشومان د فیسبوک استعمالوي او ټول پکې دا غشي د زما تصویر دی او لکه ساده مخکې سیل پغړې وستو پلان کې وځي کې مې سره بلې سر مې وځو ته وګور په وګور د زما کشره لور ده د زما مشره لور ده د مزوی دي اوس نو د چرمی چې خپل نشته خېسته کاری او بدرنګ کاری د غشي دی د لیسې کې شاګردان په اندازې تر شه دولسم سم شاګردان ګوري سم د بلار شي ته په حساب فکر دی د کتاب ته ګوري غلان په مېس کې فیسبوک ته ګوري د ځوانانو هغه سوي خراب کړل په خو شاګردانو خاتون او د هغه ریزي د هغه استعدادونه اوس ټول استعداد د فیسبوکونو د وخت ځای د غزه تر اول سوال چې نن سبا تاسو ګورئ د ځوانانو استعداد ګوري صفر صفر ضرب دي که اخلاق ګوري مکه خو بيخي شته دي نه په کول کې په خو دا اړي د فیسبوکونو دا د ګنا سایل چینو اولاد کې لرونه د سیو سری دل چې سترګې په تلاري خې دي اوس تاسو ګورئ ټول اولاد ازاري ګرځي دا نه دي وسایل د استعمال وجه ده چې دا شاب ماشومان اخلاق خراب کړي. د کتاب سره چامینه نشته د قلم سره چامینه نشته د جماعت او مدرسې د قران سره چامینه نشته بس هر څړې د خپل په خوره کوترې پاتې پلار مصروف دي زم مصروف دي ټول مصروف دي.
ډیر مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو د ځوان فکر پروګرام له ازادي رادیو اوري تر اوسه پورې زموږ ملمنو په دې خبري وکړي چې د فیسبوک ګټې زیاتې دي که زیانونه زیاتې. استاد صادق الله خو دا ویل چې زیات شاګردان په محصلین باندې بوخت دي چې فیسبوک ګوري تعلیم ته نه پاتې دي او همدا وجه ده چې د هرې ورځې په تیریدلو باندې د محصلینو یا د متعلمینو د پوهې کچه ټیټیږي. اوس دې ترازو استاد چې که چیرته همدغه سي حالات وي او شاگردان په همدغه فیسبوک باندې مصروفي لکه څنګه چې استاد ویلي احساس ویلي چې په فیسبوک کې ډېر علمي مسلې نشریږي خپریږي احادیث آیاتونه نورې مسلې عصري مضامین پکې زیات نشریږي دا غي نه څوک استفاده نه کوي زموږ افغانان خو ټول بس عکسونه دي لکه استاد صادق چې ویلي که حالات هم د سي روان وي ته څه فکر کوي چې زموږ تعلیمي کچه به د ځوانانو کچه به تر کومه حده پورې راټیټه شي؟
انوري صاحب ما خو مخکې د ته ویلې چې فیسبوک زمونږ په ټولنه کې د خو او کومه ټکنالوژي په دې چې په فیسبوک کې ده کومه فائده مونږ ته رسوي زمونږ ټولنه کې ضرر زیات دی او هغه دا چې مونږ بنه پوهیږو چې د دې وسیلې نه څنګه کار واخلو دا وسیلې څنګه استعمال کړو. نو دلته چې لکه استاد ویلې دغه زمونږ لپاره لکه یان د کلاشینکوب یو مثال دی. کلاشینکوب ډیر د خوشي لپاره جوړ دی د ځان ساتنې لپاره. فیسبوک هم همدغسې یو ټکنالوژي ده دا داسې استعمال شي د دې په ځای که زمونږ د ټولنې ماشومانو ته محصلینو ته متعلمینو ته د انټرنیټ پروګرامونه وښودلی شي. اوس خو دغه موبایل چې فیسبوک پکې استعمالی دي که لازمي انټرنیټ وي نو د انټرنیټ نه که دا استفاده وکړي په دې کې یو مطالعه وکړي یو صفحه مطالعه کوي دوامداره شکل باندې دې ته به ډېره فایده ورسوي. زه په خپله فیسبوک آی ډي لرم. ما د فیسبوک آی ډي
دری زر مقالی پا دی خپل دغه کې د فیسبوک نه ډاونلوډ کړی دی کتلی شو ما په موبایل کې. خو دا داسې دي چې ما زه د استاد سره اړیم استاد زما یو شی نشری چې هغه دا وکړم عربي ژبه زما مسلک دی په عربي کې کومې ښایسته ویناوې غوره ویناوې ښایسته حدیث چې را نقلېږي زه ترې کاپي کوم ځان سره ساتم بیا دا زه مطالعه کوم نو په دې زه د علم کچه لوړوم. خو ماشومان متعلمین په فیسبوک کې دومره وارد نه وي چې هغه ترې دغسې استفاده وکړي هغه همیشتن یا پکې خپل تصویر شیر کوي یا د بل تصویر راخلي یا په مستعار ډول د بل چا لپاره د هغه په مقابل کې تبلیغ کوي به خاص کر بد او دا خو زموږ د اسلام د ارشادات څخه دي چې ته که چا کې یو کار ویني یو مسلمان او تی ورله وی عیب ولا بیانې غیبت ولا کې او که نه یې پکې او تی ورله بیانې نو تا پسې بهتان وتړو. نو په فیسبوک کې خو نه سو کدا زموږ علمي کچه مې استعمالوي نو د څه ډیګانې مونږ ولیدلې چې چا د جنې په نوم جوړه کړې ده چا په یو د څه مشهور نوم جوړه کړې بیا هغه کستانه په خپل نو هغه تبلیغات کوي کاشکې چې حقایق قطع دې لاسرسی لرلی او دغه حقایق دلته مختلفې ټولنې شته دی نو دغه ټولنو د لارې را مطرح کولې نو دا د اسلام دګانو خو یو عیب بیانول دي د یو چا پسې بهتان تړل دي نو که مخامخ ویلی شي دا به ډېره ښه ځای به مونی شي دغه ایډي به د څوک یا ګوري یا نه نو دغه د بدې لاملونه دي چې زمونږ ټولنه کې خاص کر مطالبینو ته په ځای دی چې فائده ورسوي هیڅ فائده د صفر سره صرف ده او تاوان ډېر رسوي.
ډېر مننه. احساس تاسو خپل یو محصل استې د انګلیسي ژبې تاسو تر اوسه پورې د فیسبوک نه څومره
مطالعه تر ټولو ښه ذریعہ هم کېدی شي ولی که د وخت ضایع کول یو ذریعہ ده خو بیا هم د مطالعې لپاره زه خپل شخصا اوس زه د وروستي کال محصل یم او همدا مهال په خپل منوګراف باندې لګیا یم منوګراف لیکم نو تر ډیره پورې د انټرنیټ نه د فیسبوک له لارې ډیر معلومات ما کله چا اقدام یو خلره د انوري صاحب زه اکثر لچې معلومات په کار شي د یو ملګري څخه یو غواړه د فیسبوک پر مټ تاته را لګل شي نو ډیرو ملګرو څخه مې معلومات وغوښتل د منوګراف په لیکلو کې مې د فیسبوک څخه ډیره استفاده وکړه او فیسبوک راته یو ښه ذریعہ او ښه وسیله وشوه چې د دې لپاره چې از معلومات راټول کړم ولی څنګه چې استادانو یادونه وکړه که څه هم استاد صادق ته په پوره درناوي د فیسبوک مکمل رد کو که څه هم موږ وایو چې فیسبوک خامخا زموږ ټولنه کې ډېری ناوړه پایلې لرلې دي او لای هم لري زموږ لپاره زموږ یو وروسته پاتې ټولنه دلته د تعلیم والا خلک ډېر کم دي که څه هم فیسبوک دلته استعمال ډېر ضرور نه دي خو زه به بیا هم په دې کې مور او پلار په دې کې ګرم وبولم ته وګورو د یو ښوونځي د شاګرد لپاره خو د سره فیسبوک په کار نه دی چې هغه استعمال کړي ځکه هغه ته هغه استفاده نشي کولی د هغوی هغه علمي کچه هم هغه عمره نه وي که بیا سړی د ښوونځي نه بیا پوهنتون ته شي نو بیا فیسبوک ته لاسرسی یو اندازه زه مهم بولم او په دغسې حالاتو کې زه خپله شخصاً نورې چې ما ته ډېرې کله همدغسې شوي دي چې زما امتحانونه وي مطالعه کوم او سامې راقید شوي وي نو زه هماغه کتاب بند کړم بیا په فیسبوک باندې لګیا شم ډېر محصلین شاګردان به زما هغه ګوري هغوی هم دغه ورته عمل کوي خو بیا هم مور او پلار باید په دې کې جدي پاملرنه وکړي زوی ته په دغسې وخت کې چې هغوی په ښوونځي کې وي په تعلیمي سویه یا هماغومره نه وي د فیسبوک اجازه ورنکړي یا هغه څو خيار موبایلونه چې دي د فیسبوک د استعمال لپاره هغه ته پلاس کې ورنکړل شي.
من اوس پر شو صادق استاد دې ته چې زیاتو کسانو جالي ايډي نه جوړ کړل کوم چې دوستانو ویلې په دې اړه تاسو نظر دی که چاته خو مشوره ورکړل کس څنګه چې استاد شهاب ویلې ورا شورته یو وی چې ورا تاسو دغه کار خراب دی دا به سم شي په فیسبوک کې چې هغه زیات خلک کې لاسرسي مورته نه لري پاغه کې دی چې تاسو په کول یا توهین ول سمانه
اوس کې سره په خپل نوم باندې په فیسبوک کې وخی کله چې هغه څوک ځان سره اډم نه کی ځکه هغه کده چې علمي کس نه دا هغه نه څوک څه تمن لري چې سره بده سوال پاز سره چې علمي معلومات به سره چې مال لري کی نو په دې خاطر مې ځم باندې شنو کې چې ما خلک ځان سره اډ کی یاد یو جنې په نوم باندې یاد یو بل چا په نوم باندې یاد یو کرکټي په نوم باندې د اصلي بیک گراوند له مطالعه کې به کې چې هم نه نو اول دا شی زیات خلک چې دا خپل نوم پټي دي شاته رازونه شاته رازونه یا مثال دی شاته وهيني یا هغه سره علمي کچ نه یاد یو ټول نسپکاوي کوي یا دا خو یوازې ټول نسپکاوي نه دا ټول ملک سپکاوي دي یا مثال د موږ په کې بعض شیان د خلکو نور چې اسلام خدای نه خاصه اسلام سپکاوي به شوی اسلام پس کې خلکو څه ویلي په نوم ته وګوري نوم مثال د پښتوني یا به نوم د عربي هغه به شاته به عیسائی یا به يهودي نو دلته په کې د خلکو په خپل هغه قوم یا په خپل پښتنو باندې سړی شک پیدا شي دا وګوره د پښتون مثال خدای نه خاصه اسلام نه خوتلې نو دا هغه څه دي چې د ټولنې او د اسلام په تاوان باندې دي یعنی زه غوښتنه کوم چې هغه کسان چې په نور نمونه باندې خپل اړین استعمالي د دینه خودداري وکړي او دا ارت چې څنګه دې فیسبوک کې ولیکل د سید ملایکه اندل لیکي الله اندل لیکي ورځ په قیامت د عذاب مشته کې خدي کنه دې پیوکله الله تعالی در ثواب درکې کې دې جنت ته پلاړ شي او په بدل کنه دې وکړه تاوانې پاتې کیږي په فیسبوک کې ولیکل ملایکه دې پسې ولیکل اخرت کې دې به خیر نشته
من د ځوان فکر خبرونه درنو ریدونکو دا غو پروګرام تاسو ل آزادۍ رادیو اوري احساس تاسو د جالي ائیډیا نو یا د جنونو پونوم او یا د نور خلکو پونوم د مستعار ائیډیا نو پاره څه وي
بیا هم څنګه چې استاد صادق یادونه وکړه جالي یا مستعار ائیډیا نه جوړ شوی دی دغه فیک اکاونټونه دي چې ډیرو خلکو ذهنیت خراب کړی دی استاد څنګه یادونه وکړه ډیر خلک دغه سشته دي چې دوی د اسلام ضد لیکنی کوي دغه ټولنې د فکر د بدلولو لپاره دلته خو بدبخت ټولنه دغه ده چې دلته یو انزور که پټوشاپ شي څوک نه پیژني تر ډیره پورې د خلکو د غولولو لپاره هم ډیر کارول کیږي نو فیک اکاونټونه ډیر زیات دي په فیسبوک کې خپل ورسره ډیر مخ شوی ما د نجونو په نوم باندې ائیډیا نه استعمالیږي چې تر ډیره پورې د ځوانانو ذهنیت د دغه ټولنې د خلکو ذهنیت خراب کړی دی او دغه ټولنې د فساد په لور بوتللې ده
دغه قسم خلک ستا په نظر باندې چې خپل نوم پټي یا د جنې په نوم باندې یا د یو بل چا په نوم باندې ائیډی جوړي او نور مسلمانان نور خلک انسانان پازابوي پی
بلې دا خپل د مقصد درلودونکو خلک دي کڅوک د دین په یا د اسلام پر وړاندې باندې لیکنه کوي دا حتمی د چا کس کېدل شي اسې ځان خوڅوک لیکنه نه کوي یا څوک سفارتونو په پیسې ورکوي یا د جنونو په نوم باندې خای دوی د خلکو زورول دا زمونږ په ټولنه کې دلته چې د علم سطح کم ده د خلکو لزور ولو تر ډیره خلک ډیر خوند اخلي به دغه فیسبوک لاله لري دغه جالي اکاونټونه نه دغه یو خلاره د دوی لپاره کېدل شي تر ډیره پوري او بیا دغه ځوانان چې دوی تر ډیره پوري دغه غواړي هم چې د لنجونو سره په دغه سي اړیکه کې پاتې شي نو د فیسبوک کې چار قسم فیک اکاونټ جنې پونه منو ویني هغه ورته بلنه لګي او استعمالوي هغه خلک چې دغه فیسبوک په غلط نوم باندې استعمالوي دی ولادت لپاره استعمالوي ما مخکې ویل چې څنګه د دین د بدنامۍ لپاره د نورو خلک کېدل شي خای یو فیسبوک پانه موږ دلته ګورو په دغه فیسبوک کې چې څه دي دوی د زمنګ د پوج او زمنګ د ملک خلاف لیکنی کوي حتمان د نور ملکونو د چاله سپوڅه کېدل شي
یعنی صحیح په ځای باندې په غلطه باندې فیسبوک استعمالي استاد شهاب تاسو راته وایي چې فیسبوک په څنګه استعمال شي اخیری ځوانانو ته نور هغه خلک چې فیسبوک ته لاسرسی لري پیغام دی ورته ستدي
انور شه محترم زه به دومره وایم چې نبی عليه السلام حدیث شریف دی هغه وایي چې الوقت کالسيف ان لم تقطعه يقطعك وقت لکتوره ده کتا غوڅ نکو تا غوڅ نه زه د فیسبوک ټول استعمال کوم کده دغه بیغه کومه ده یو ځان په هیڅ د یو د علم د لاروي په هیڅ چې دا یو ټکنالوژي ده خې استعمال کا د ځان د پاره یو دلیل جوړ کا په ځان یې دلیل مو جوړو چې سوال په ته الله ته مختور دي دنیا کې په انسان ته مختور دي په زید دي چې لکه ما چې درته ویل ما سره تقریبا 15 شپک خبري اعلان ستاسو د نور علمي شخصیتونه زما استادان زه دا غو د صفونه اغه مهم نقاط اغه مهم ټکی چې دې د تر کاپی کوم ځان سره ساتم سوال کوم په کار شو ځان سره یو کتابچه کې کوم که په کار مې نه شو نو بیا غزه ډیلیټ کوم نو دغه ځوانانو باندې زه دا کوم اول خو دې مو والدین مور و فلار خپل متعلم بچی چې د دولسم نه نه پاره زمونږ د دولسم معیار دومره نه لکه خارج نه دی د فیسبوکونو د شان سره ناشنا مونږ علم ته ضرورت لرو مونږ کتاب او قلم ته شت ضرورت لرو چې دینه کار واخلو د په بچی استعمال دا نن د دولسم نه پاره کې غیملا واریزه نشي لیکلی دا نتیجه د چی شي دا زمونږ د دقه ټوپک او نن د فیسبوک ک مونږ خپل بچی علم او مرو خو دو کتاب او مرو خو دو قلم او مرو خو دو تیوریک او مرو خو دو عملی تجربوزی کدا انټرنیټ دی کدا فیسبوک کدا نور ټیکنالوژي دا ډیره خو به استعمال کی خو چې د سردغه آگاهی او دغه پوهاوی نه نو غلط به استعمالي او دغه ځوان رانه غلط طرف ته شي بل انور شه زوم را یم چې دغه څوک چې په بدل نوم مستعار نوم باندې پانه جوړي دا یا تحریک شوی کس دی څوک لر څور کوي ځکه دا کار کوي یا ځان لا خپل خاص مقصد لري یو څه نشرای چاته او دریم دا نه پوهه ځکه دا نه پوهیږي چې زه خپل احساس او خپل غږ څنګه چاس شریک نو ته چې خپل تصویر چاته نشي خوده ته به خپل مافي ضمیر څه چاته وخت هغه څه چې ستا په زړه کې دي خپل نوم نشي خودلې خپل تصویر نشي خودلې د جنې په نوم ائیډی جوړې د بل چا په نوم ائیډی جوړې نو ستا غي احساس به ځای مړ نو که ته خپل ځان وخی خپل احساس هم خودلې
من نو استاد احساس استاد ویلې چې یو څوک خپل نوم نشي خودلې هغه به د خپل زړه خبره چاته وخی. ستا پیغام څه دی ځوانانو ته؟ د یو ځوان په حیث باندې چې فیسبوک څنګه وکړه
په ټولو ځوانانو باندې د دغه مایک له لارې غږ کوم چې فیسبوک استعمالوي د مثبتو لارو لپاره استعمال کړئ، د دین د پرمختګ لپاره، د اسلام د پرمختګ لپاره، د وطن د پرمختګ لپاره، د ټولنې د یو ځای کېدو لپاره، د غشته ناخوالو ته د ختمېدو لپاره مبارزه وکړئ. د ځوانانو مبارزه ژر رنګ راوړلی شوې، د دوی غږ ښه زر ځای ته رسېږي. که څه هم تر ډېره پورې په دغه فیسبوک کې ځوانان دي، له ټولو نه مې هیله دغه ده چې نور د فیسبوک په مثبتو لارو باندې استعمال کړي او د هغه سي ګټه ته واخلي چې څنګه لازمه ده، څنګه چې په نور نړۍ کې استعمالي اغېستل کېږي. که وګورو نور نړۍ کې خلک ډېر کم وخت فیسبوک ته ورکوي، هر ځای لپاره وخت ځانګړی کړی دی. که زموږ ځوانان وګورو نو هر یو له 12 تر 14 ساعته 15-16 ساعتونو پورې فیسبوک استعمالوي، نو بیا هم هیله مې ترې ده چې ځانګړی وخت ورته ورکړي او د مثبتو لارو لپاره استعمال کړي، نه دا چې د ټولنې د تخریب لپاره، د خلکو د فکر او سوچ د خرابولو لپاره.
صادق استاد، پیغام دې څه دی خلکو ته، ځوانانو ته، د دې په ځای چې ژبنی او قومي تعصبونو ته لمن ووهل شي، همدغسې نور دښمنیو ته لمن ووهل شي، د دې په ځای چې د خلکو د یووالي دپاره کار وشي، دلته د خلکو د بېلولو دپاره، د نفاق دپاره کار کېږي، ستا په نظر باندې ځوانان باید څنګه فیسبوک استعمال کړي؟
زما خو خیرنی غوښتنه دا ده، هر هغه څوک چې وظیفه نه لري، معاش نه لري، په دولتي چوکاټ کې کار نه کوي، یا مثال یو علمي څوک نه دی، مثال پانتون نه دی ویلې، دولسه مې نه دی ویلې، مکمل دی فیسبوک نه دی خودګاری وکړي، ځکه هغه څه چې ستا اولاد خوري، مثال حلال رزق دی، حلال رزق دغه روپۍ دي په فیسبوک باندې مصرف، په خپل اولاد باندې مصرف، په جماعت یې مصرف، فیسبوک باندې مصرف، په خپل اولاد یې مصرف، په یو طالب یې مصرف، په جماعت کې، په مدرسه او قران یې مصرف. غوښتنه مې دا اخرنه غوښتنه، او چې سړی خپل وګوري، ماشومان ته وګوري، ځوانان ته وګوري، نو زه فکر کوم چې دا ډېر خطرناک حالات راغلي دي. که بس سیاسي اړخ ته وګورو، ملتونه پې تباه شو، ملتونه پې بچ شو. سوریه کې فیسبوک خلکو پیغام پرېغوستو، هر څوک چې او پیغام پرېغوستو، لس لکه 15 لکه کسان راووته، څو کاله مظاهره او دغه نه په جنگ بدل شو، سوریه تباه او برباد کړه، 2.5 لکه 3 لکه کسان نو په ملیون خلک مهاجر شو. بس بیرته خپل وطن ته راځي، دې کې به ډېر کلونه ولګي. همدغه مثال بیرته ترکیه کې، اردوغان د ترکیې پاچا دی، هغه فیسبوک کې پیغام پرېږدي، ژوندی مو تاسو ګلس راوځي، خپل حکومت بچ کې هغه خلک راولګېدل. ترکیه د یو غټ ناورین نه، د یو غټ د سلکارانې بدبختۍ نه خپل ملک بچ کې. نو که داسې یو حالت کې استعمال شي، هغه خلک چې علمي خلک دي پوهېږي، په داسې طریقه باندې استعمال شي، ملتونه پې بچ کېږي. او که چېرته اوس مثال پېښور کې یو سړی وایي زه افغان نیمه پښتون یم، دلته پکې کشمکش جوړ شي، دلته د پښتنو د طرفه میسیج او د هغې طرفه میسیج، د غټه دښمن نی په دې فیسبوک باندې پښتنو تر هغه واړه د کوزو پښتانه او یا بر پښتانه د ترمنځ یو غټه دښمنی روانه ده. شاته بیا د پنجابي راسي، د چا بلاسي، خو تر پښتنو ترمنځ په پیښور کې یو پښتون په افغان نه خپه کیږي، په یو ماجر نه خپه کیږي، ته ماجر وي، په ډېر بد رنګ ته ګوري. وجه هم دا رشي، هم دغه لګ لګ نفرتون یا د شاعری، د فرهنګ، د مخینه، یا د فیسبوک د مخینه، د انټرنیټ د مخینه، هغه څه خبره کې چې په دې قومونو کې، په دې پښتنو کې، مسلمانانو کې داسې نفرتون واچول چې د سلو کالو، د 50 کالو دښمنی واچول، د دې ختمېدل دا فکر کوم د بړې وخت.
Thank you. لوری زوراخ کرا سوا سپوگنی لوری زوراخ کرا سوا ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا سپوگنی لوری زوراخ کرا سوا سپوگنی لوری زوراخ کرا سوا ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں اگا دا پاس پر سنا کا گاؤں اگا دا نبیا جل کئی والے خپا دا او نبیا جل کئی والے خپا دا روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں اگا دا پاس پر سنا کا گاؤں اگا دا نبیا جل کئی والے خپا دا ون گاجل کی والے خپر